سلام او وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. زموږ غږ لازده رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري پر شپږویشتمه هم د شپږمې ورځ لپاره د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې وه. ټاکل شوی چې له کابله د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي او د فبروري پر 15مې پر سفري نقطې له پاکستاني چارواکو سره کتل وي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک یو چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته وویل چې پرون تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستاني پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام یې د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی ده. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیايي مرکزونه پرانیستي وساتي چې په هغو کې 96 په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې هم شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلسټر په نوم د روغتیا خدماتو وړاندې کوونکي سازمان تیروني په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 240 میلیون افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشري مرستو کمښت تر ټولو زیاتې ښځې زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشري پروګرامونه د زده کړې خوراکي مرستو روغتیا خوارځواکۍ او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سربانا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هیواد ترمنځ د اقتصاد او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبې په ورځ د ایران د نفتي محصولاتو د لیک د پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص شرکتونه او د تیل لیږدونکو د نوي بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 46 لوړ شوی دی. د پیښه د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپي شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنا له هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم شامل دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی خو په سوډان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی ملیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 12 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل شوی دی. او د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان انګلستان ته د 368 منډو هدف ورکړی. افغان لوبډلې د نننۍ لوبې پچه وګټله او د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړې وکړه. که څه هم افغان لوبډله په لومړي سر کې یو څه تر فشار لاندې و او 3 وکټ یې ژر ژر ولوېدې خو وروسته بیا دوی لوبه کنټرول کړه او نسبتا ښه هدف یې سیالۍ لوبډلې ته ورکړ. ابراهیم زدران 120 منډې وکړې او د لوبې فشار یې تر ډېره پر خپله اوږه واخیسته. لږه شېبه وروسته به انګلستان توپ وهنه پیلوي او نننۍ لوبه به د دواړو دغو لوبډلو لپاره مهمه ده او بریا یې په دغه جام کې د پاتې کېدو لامل کیږي. دغه خبری مجلې ته مو ظفر شته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په ترڅ کې را سره د خړو نړیوال پروګرام یا WFP اړوند یو راپور اوري چې د نوې کال د بودیجې د کمښت د نورین پړه اندېښنې پکې څرګند شوی. همدار از په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وی بریټانیا ویل اصل افغان جوړي ترڅنګ یو چینایي اصل امریکایي او ژباړن هم نیولای دی. په دې اړوند هم مکمل راپور شته او د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستي او سیلابونو کې د خلکو اندېښنې به هم واوري.
نو تاوانونه خیره سولې د مځکې ویوړلې وروره پسونه ویوړل ډېر مصرفونه مو پکړي وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
د غراپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورېده شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمږه خبري ټولګه ته به هم سره غلاسته پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبان حکومت له پیښو سره د مبارزې چمتووالی ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې درنو او روختونو او سیلابونو لسګونه کسانو ته مرجوب لاړولې ده. فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه یا چې د تیرې ورځې سخت روختونو پکې د ځاني زیان تر څنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي د سختو بارانونو او ګلې له امله یې خونې نړېدلې او شپه یې په یخنۍ کې پلو حویلیو کې تیر کړی دا په دې اړه زموږ د همکار راپور ته وښی.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورښتونو او سیلابونو شپږ ډیرش کسان مړ کړي او سلويخت نورې جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپی خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم ویجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعات او اماړي کورئیس مولوی عبد الله جان سائخ په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوې ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 16 ډیر کس هیوادوال شهیدان شوي، 40 کس هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او 16 کورونه په کشنه توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګ سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلي او جربل خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمېر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو حادثه روان دي. که څوم نوموړي نه دی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورښتونو کې په کوم ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي، خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو ګلې او سخت اورښت پکې یو شمېر کسان مړه او ژوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په بکوا او پښترود ولسوالیو کې سخت ګلې او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او 4 یې ژوبل کړي دي. د فرا ولایت د بکوا ولسوالی یو وسیدونکو غلام الله ازادي راډیو ته وویل
فرا ولایت قلیکا پښتکو ولسوالی اړوند د ګجرآباد په بکوا ولسوالی کې ویلا ویلو ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لپاتہ مرغ ډیر شدید طوفانونه او جلی و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررینو چې موږ ته هم ضرر ورسید او ټول شپه بیګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوی دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو لامل به کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپین شوي دي. د کندهار ښار د 15 مه نه هی یو سیدونکې محمد اغا چې د سیلاب لامل یې کور نه لیدلې ازادي راډیو ته وویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضی چپکړل او خلکو ته د مالی د خاډر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښ کې خوږ مرهم سول زموش کورم نغل تر چپاسو خو الحمدلله مش پکې یو څوک ندی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او ورښتونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل لوی لارې تړل شوي او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه‌شنبه د سخت واورو لامل د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور تر لیکلو هم تړلې و. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی. تیر 2024 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډېر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډېر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
اروزګان او هلمند کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د هلمند ولایت سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو شپږ تنه وژلي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په اروزګان ولایت کې هم سیلابونو خلکو ته پام وړ مالی زیانونه اړولي دي. دا چې په دې ولایت کې نور څه وضعیت دی، دات په دې راپور کې واوري.
یو خشته غواړي فقیر خشته غواړي خلک دا ضرورتي ټاکنو په شان خو نه تړ کیږي وبې کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسي کله کورونا ما دي زرا نه دي وتلي دي نو څوک څنګه وتلي هم نشي نشي سر نه ایواني ستلي دي
د دې هلمند ولایت د ګریش کولسوالی د یو وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامی په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیان نړولې دي. ایلامی زیاتوی چې په مرکز لشکرګا، ګریشک، سنگین، موساکلا، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل سوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکې کې او همدارنګا لاستانه نور زخمیان دي. سیمیز مسولین وایي چې ټولو غمجنو کورنۍ ته رسیدنه سوي او هم یې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین هم دا راز وایي چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هنداري هم تخریب کړي او سلګونه جریبه مځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو موسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نمی علاده دی د تنادي وسیدو درې خروا درې نیم خروا رغنم می جره کړي و نو هغه وسکر دی یو د خپل اعلان یې کو دا سره نو خو نه دا سره ونوري دا بل ونوري ونوري په ونوري.
نن اج عبدالرزاق د توانونو خو نه دوني توانونو ورسول د سترګو توره چې دغه ځګي سه یس چې موږ شوا سول پر دغه لوک څه باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای بیس خامسه
انو توانونو خیره سول د مځکه وی وړل وروره پسونه وی وړل ډېر مصرفونه مو پکړي وو کودونه مو ورکړي دي ټکټران وو توانونه مو سره کړي دي نو خو اوس خپل سر نه سو پجو دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو صدا او به وګرځي دا خو موږ ته ډېر
سد نه بي دي دغه وطن نو چرته مې نه کې ځکه کړه ده په ستګري هغه نیکي بیا وړه نو بیا مې د پراډو غونې اني ورته د ښکړې د وخت مې دغه کړې هغه یو لري اوس په مون ور ورنه مې لا خپل پاسر کې ګرځ د هغه مسلمانانو ته غنمانو د سره یو نه سره ونه له وله خو په نور ورو خو د غریبې د لاس په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیلو اعلامیو په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلامیو کې ویل دي چې دغه ته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چیرې ورځ رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورشتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیانمنې کړې دي.
د افغانستان په ډیری ولایتو کې مو د سیلابونو اړوند راپورونه واوریدل. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه د محمد کرم سره مې مرکه کړې ده. هغه د دغه سیلابونو د قربانیانو نه یو تن دی چې د خپل کورنۍ څو تنه په دغه پیښې کې له لاسه ورکړي دي او اوس له خپلو دوو ماشومانو سره په د قندهار په 220 مومند روغتون کې بستر دی. دا چې دا پیښه د تڅنګ را پیښه شوله د بلدی وورو
پرون نوړ مورز تاسې سره پیښ ټول د خونه را باندې ونړېدل از ما یو کښې یو مې مینه وه یو مې لور وه د څلور ورځو ښه وه او یو مې زوی د شپږو کالو دا درې سره په کښې ولاړ نو پښېنه مې هم په کښې کښې وه خواښې مې په کښې کښې وه د هغې پښې ماتې دي خوښې د خواښې مې او د پښېنې لاس مات وه هغه خو لا خپله پښېانو بوتلي هلته د غوا مه وایه دا دلته موږ ورته وکړله او دلته دا یم زه راغلی یم دلته زما ورو زما زوی دی او زما لور ده زه خپله یم دا
تېره ورځ دا پېښه څنګه پیل شوه مخکې د دې نه چې سیل راسي بارانونه ورېدل تاسو په دې پوهېدی خبر وایي که نه وایي خبر چې سیل راځي
یا دا خو داسې کیسه پېښ شول چې د شپې باران چې ټیټ شروع شو دلته دا زموږ د خونې دیوال سره مسجد و مسجد محراب یې جوړوي کوچنی مسجد و مسجد محراب یې جوړوي دا مسجد محراب چې و دا د مسجد دا چې و اوم و دا زموږ دیوال اوم و دا لاندې لاندې کور چې وې زرخانې وې لوړ کور چې و زما خونه و پر نو د خونې پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې وه نو زه لوړ پروت وم لاندې نور خلک پراته وو بیا د شپې پر یوه بجه باندې کور والا زنګ را ووهلی وایي راسه دا زرخانه نړېدلې ده دا اوبه خو را سره وباسه څه کومک را سره وکړه بیا زه پر یوه بجه ورغلم د هغې سره مې کومک وکړې اوبه مې را وایستلې نو د هغې سره د مسجد سه مې اوبه را وایستلې هغه په هغه شپه باندې خپل کوچنیان وایستلې او ما زه ولاړم په کور کښې بده سولم ما توکن په لوی بهرادی هېڅ مشکل به پېښ نه شي هغه چې مې سهار اته بجې وې چې را ووتلم دا زموږ دیوال د باندې خاصه درس کړی و زه خوارۍ ته روان وم د دوه مؤمنان هم سره ووتلې زه چې بلته واپس شي کښې د دیوال ته چې مې وکتل چې درس یې کړی دی په دا زړه کښې مې کراکه شول چې مال دا دیوال را مات نه کړي مات نه شي دوی خدای نه خسته تر لاندې نه شي نو زه سمدستي بلته ور روان شولم چې غوښتلم چې دوی را وباسم دا زما بله لور چې زما سره راوتلې او دا هم را سره ولاړه څنګه چې مې په خونې کښې پښه کښېښول سرای ته ورننوتلم خونې ته مې پښه کښېښول هغه درب سو لاندې زرخانه وړلېدل دوی ګرده در لاندې سول مور چې په خونه لوړ پر د زرخانې پر سر باندې خونه وه هغه خونه هم را باندې را پسې را ونړېدل یو وړې د زرخانې سر ونړېدی دې ته لاندې لس ولو بیا زموږ د خونې سره هغه پسې را باندې را ونړېدی نو ګاډران د بلکان ګرده پکې پراته وه زما یو کورونه مې وه یو مې لور وه یو مې زوی وه دا درې سره پکې ولاړ
که دغه لور ده چې ټپي شوله دا په څه شي ټپي شوله څه شی پې ولوېده څنګه د دې لاس څنګه ټپي شو
دا خو زه بلته چې کور ته مې را وځغستلې دا زما مشر زوی و دغه لور چې مې زما سره یو ځای را ووتل بلته چې ما وځغستلې غوښتلم چې دوی را وباسم په دا حال کښې دا زما لور هم ما سره را روانه وه په دې ته زما فکر نه و دا زما در شا وه چې دا زرخانه ونړېدل دا هم را سره واولېدل خو بس دا زما سره وه دې چیغې چې مې واورېدل دا مې ژر را وایستل دا مې خلکو په لاس ورکړل را وویستله په لاس مې ورکړله او بل زوی خو م د باندې وه هغه بچا وسته نور مؤمنان پکې ولاړ
تخپل څنګه یې تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یوه پښه زه خو چې دا رولاس ولم بس پکې ودرېدم دغه یوه پښه مې مې ګاډر رایلاسو ده په پښه باندې او پر دا ورژه مې بلوک رایلاسو زه نور بیدار وم بس دا پښه وه دا ورژه مې خوښ شوله نور بیداره وم بس په دغه حال کښې چې دا خوږم وم په دغه حال کښې مې ژر ژر دا شیان چې نیسته کول دا مؤمنان مې راشتل هغه بس مؤمنان مې خدای پاک نه پرېښول خالي بس
د حکومت خوا مرستې سوي دي تاسو سره که مرستې سوي په کومو برخه کښې سوي
میاشتې وې که د کوم ځای رالې پرون یو ډېر زره افغانۍ موږ ته راکړلې
په همدغه برخه کې مو د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون له کارپو محمد سلیمان خیل سره مرکه کړې ده او په سر کې مو له هغوی نه پوښتلې دي چې په افغانستان کې ولې طبیعي پېښې ورځ تر بلې زیاتېږي
د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پېښو شاهدان یاستو اصلي عامل یې د اقلیم بدلون ده تاسو متوجه اوسېږئ تېر کلو کښې به داسې سیلابونه به نه وو په دې وختو کښې او په دې دومره شدت باندې په دومره ډېر زیات زور باندې به سیلابونه نه وو چې خلکو کورونه او خلکو ځانونه لاسه ورکړي نو دا ما په هند ورځ په ورځ به نور به هم ډېرېږي کار په کال په کال نور به هم ډېرېږي لکه څنګه چې اقلیم هر څومره بدلون کوي هغومره به سیلاب به ډېرېږي هغومره به وچکالیګانې ډېرې راځي افغانستان متاسفانه هغه هېواد ده چې ډېر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کښې کمزوری ده او دې نه ډېر زیات زیانونه اخلي
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې موږ هم پوهیږو په دغه وروستیو کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بې خبره دي دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلي کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولې خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
داسې مسله ده چې اولن خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې، هغه د لری پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لری ولایتو ته یا لری کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نور مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې سبا یا بله ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورستی دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه وایس کیږي چې د هر څه نه چې موږ نه خبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې هکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومره مسله دا چې که چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره او وباسې سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کیږي او ډېر زیات قربانۍ ته نه کیږي.
اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي، بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات د دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساخته یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د وړاندوینو سیستمو باندې بیا پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نه شي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نه شي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیخته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه وسي چې مساجدو د مکاتبو د کلي او باندو د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي وسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار چې باندې ونیسي، هر دفعه مونږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله مونږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې مونږ باندې راشي بغلان مونږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا مونږ په ننګرهار کې مونږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې مونږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي، چېرې هر رسنۍ نه راډیو نه تلویزیون نه ور باندې غږ کیږي چې سیلاب راځي ځانونه وباسئ ځانونه چمتو کړئ، دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته او دا پیغام جدي ونیسي تر څو دوی ځان او مال وژغورل سي.
د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپو سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره وو چې د ورستیو سیلابونو په اړه وغږید.
ل خبرونو ور اخوا
نو لیدونکو بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي په دې اړه د راپور ته وښی.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشتوالي له امله د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې ځورېږي. دبليو اف پی پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په اکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمه ایز مسول سمیر وانملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړی چې نړیوال ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سوی یم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک وم چې د کورنۍ مسؤلیت مې درلود، پلار مې مړ سوی او د ټولې کورنۍ مسؤلیتونه ما ته را په غاړه دي. آن د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړې خو هیڅ پښتنه مکوي، کوړه اخلو اوریځي پات کیږي، کوریځي اخلو غړې او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوه او ښه خوراک ته اړتیا لري، خو یو ته هم نسم رسیدای.
پام دی حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې، ویلي دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سر صلیب د عمومي رئیس له قوله چې افغانستان ته سفر کړی وکړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته یې د زده کړو په ګډون د ښځو په کار پراخه محدودیتونه لګولي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د ښځو په کار د بندیز له امله په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک له پراخ اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوس هم د کرکټ له نړۍ نه یو جالب راپور درته لرو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دغه وروستیو کې له سختو اندېښنو سره سره بیا هم د خپل لوبډلې د تشویق لپاره د کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ میدانونو ته ورځي او خپل لوبډله تشویقوي. په دغه اړه دغه راپور:
افغانستان زنده‌باد.
د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره داسې بیرامست کړی دی. په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي ترڅو د خپل خوښي لوبډلې لوبه وګوري. هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي. شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي:
انشاءالله زه هیله من یم. افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه. افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډله لیږلې ده. دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته یې هم تمرین کړی دی.
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزه لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي. نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي.
په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتې دودي او ډیری په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي. د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې. له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې